د مازدیګر څلور بجې دی د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت کې به واورئ چې د ولس مشري کاندید عبدالله عبدالله وایي په انتخاباتو کې د لوړې رایې ګټلې او ځکه راتلونکی حکومت به همدای جوړوي. په تخار ولایت کې د جګړې له جزئیاتو به مو هم خبر کړو او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واورې، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رایې اخیستې دي. د پروان ولایت د امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برانته نیولې ډېر ژر راخوشي سي، او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې له هندوستاني ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رای اخیستې دي او یوازې پاکې رای به مني. د نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال داسې وویل:
در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
شاوخوا 9.8 میلیون افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ماښام وویل چې تر هغه مهاله یې 1.1 میلیون رای شمیرلې وې. د دې کمیسیون په وینا له دې سره دوی اټکل کوي چې تر 2 میلیونه زیاتو کسانو رای ورکړي دي. په 2014 کال کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې 1 میلیونه کسانو رای ورکړي وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لټاکنو وروسته اوسنۍ پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخ ته وړي او لټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسیون غړي پرون په یو شمیر ولایتونو کې د رای ورکونې په پروسه کې د خلکو د ګډون کچه اعلان کړه. په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه چې لا هم نه ده بشپړه سوې، د کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله لخوا د نورو کمیشنرانو په حضور کې رسنیو ته اعلان شوې. د وویل دی وایي موږ ته تر اوسه پورې له یو شمیر مرکزونو 2,01,043,000 رایې را رسېدلې دي. دا رایې د 3,618 مرکزونو دي چې 10,689 محلونه کېږي. ښاغلي عبدالله وویل چې ژر به د نورو مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې له 15,300 مرکزونو یې 1,618 تړلي وو. د پروان ولایت امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته نیولي ډېر ژر راخوشي سي. دا خبر عمل پاسوال محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وکړه. د ویل چې د پروان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څلور کارکونکي د ټاکنو په لومړۍ ورځ طالبانو له شینوار ولسوالۍ څخه تښتولي وو چې تر اوسه له هغوی سره دي. ښاغلي ولیزاده ویل چې دا څلور کسان د انتخاباتو تر پروسې پای ته رسېدو وروسته په داسې حال کې برمته ونیول سول چې د خپل کور پر لور روان وو. د زیاته کړه چې ټاکل سوی ده دغه کسان د سیمې د سپینجرو په منځګړیتوب نن بیرته راخوشي سي. خو په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالقادر وهاب صافي وایي چې د دې کمیسیون 8 کارکونکي، یو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کارکونکي او 12 څارونکي طالبانو برمته کړي دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. جګړې، وچکالی او د خوړو کمښت تر 10 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. تیر کال افغانستان له نړۍ څخه 568 میلیونه ډالره بشري مرستې غوښتې وې چې یوازې 88% د هیواد ته ورکړل سوې. په ټوله نړۍ کې بېوزله هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې له بډایه هیوادونو څخه 28.3 میلیارد ډالر مرستې غوښتې وې چې دا بې ساري بلل کېږي. د بشري مرستو د نړیوال راپور له مخې تیر کال د نړیوالو مرستو په بودیجه کې د 11 میلیارد ډالرو کمښت ولیدل سو چې په نتیجه کې د نړۍ 1.6% اړتیاوې پوره سوې. تاسیز مجغله ازادي راديو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پولیس ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي دي. د دوی په وینا هندي پولیسو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي لیکه ډزې پیل کړې او دوه پولیس یې ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. نوې ډیلي په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د جمو او کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یوسي چې له مخې یې پخوا یوازې کشمیریانو کولی سوای په دې سیمه کې جایداد ولري او دولتي دندې وکړي. له دې وروسته په دغه سیمه کې اعتراضونه پیل سول، خو د لاریونو د مخنیوي په هدف د هندوستان حکومت هلته امنیتي تدابیر زیات کړل. او د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې ډک یوه کامپ کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي په کښې شپې ورځې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګېدلو لږ تر لږه دوې پیښې وسوې. اتن خبري اژانس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د مویرا په نوم دغه کامپ چې له ګڼې ګوڼې ډک دی، د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ سوی، خو اوس څلور برابره زیات پناه غوښتونکي ژوند پکښې کوي. ملګرو ملتونو دغه کامپ ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله وایي چې راتلونکی حکومت به جوړوي، ځکه تر نورو کاندیدانو د زیاتې رایې ګټلې دي.
ما اعلان کړې ده چې یوازې پاک رای د افغانستان د خلکو موږ ته د منل وړ ده، بې له هغه نه هېڅ شی موږ ته د منل وړ نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د رایه ورکونکو د شمیر په اړه تازه معلومات ورکړي. د انتخاباتو اړوند نور راپورونه هم لرو. په نورو موضوعاتو کې، د تیرو پارلماني انتخاباتو معترضې کاندیدانې د پخوانیو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو عادلانه محاکمه غواړي.
یو تعداد هغه درغلګر او جهالکارو وکیلانو په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهالکارو کمیشنرانو د خلاصون هڅې کوي.
په تخار کې د تخار په مرکز تالوقان کې او په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده. د دې ولایت له روان امنیتي وضعیت څخه به مو خبر کړو. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه لرو. اورېدلې مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپرېږي. راسره اوسئ ورځو د دې خپرونې لومړۍ موضوع راخلو. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله نن وویل چې راتلونکی حکومت به دای جوړوي، ځکه تر نورو کاندیدانو د زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی عبدالله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه جزئیات وړاندې کړل او وی ویل چې د خلکو له پاکو رایو پرته بله نتیجه به دای ونه مني. په دې اړه د نور تفصیل لپاره وصل وسال د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. وسال صاحب،
بله، ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. مهرباني.
بله وصال صاحب، فکر کوم چې یو څه په دا اړیکه کې مشکل شته دی. که د ډاکټر عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو جزئیات راته ووایي چې ویلي چې راتلونکی حکومت دای جوړوي، ځکه چې د ادعا وکړه چې تر ټولو کاندیدانو زیاتې رایې د ګټلې دي.
بله بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې ډاکټر عبدالله عبدالله، نن په خپل کور کې رسنۍ را بللې وو، د پلویان هم هلته راټول شوي وو، او د ادعا وکړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې چې د میزان په شپږمه وشوې د تر نورو نوماندانو زیاتې رایې ګټلې دي، او د ثبات او همپالنې ټیم چې د ده په مشرۍ ده دا به راتلونکی حکومت جوړوي. د دغې موضوع تر څنګ د په یو لړ نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړې. د خلکو د ګډون په اړه ښاغلي عبدالله وویل چې د خلکو ګډون په دغو ټاکنو کې د ملاحظې وړ و. بله مسله چې د په ټینګار وکړه هغه دا و چې ده وویل بایومیټریک رای به یوازې شمیرل کیږي او نورې رای د اعتبار وړ نه دي. دا شن د شکایتونو د کمیسیون دنده هم مهمه وبلله او ویل چې دغه کمیسیونونه باید پاکې او ناپاکې رای سره بېلې کړي، ځکه د ده لپاره یوازې همغه پاکې او هغه رای چې خلکو په شفاف ډول کارولې دي هغه ورته د منلو دي او نورې رای د نه مني. د دې ترڅنګ د خپل ملګرو او پلویانو هم مننه وکړه چې د دې په ټاکنو کې رائے کارولې دي. د دې ترڅنګ دا هم وویل چې هغه ریزلټ شیټونه چې سیستم ته داخلي کې باید په هغه کې هم دقت وشي، هغه سختګي ریزلټ شیټونه چې دي هغه باید سیستم ته داخل نشي. د دې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې امنیتي ځواکونو او رسنیو هم مننه وکړه چې د انتخاباتو په بهیر کې یې خپل رول په ښه توګه باندې ترسره کړی و. د وویل خلکو د افغانستان د ژغورنې لپاره رای ورکړې ده، که څه هم امنیتي تهدیدات ډېر زیات ول، خو بیا هم خلک راووتل او د افغانستان او د هیواد او د نظام د ټینګښت لپاره دوی خپلې رای وکارولې. تر ډېره ټینګار همدا و چې باید
بله وصل صاحب، مهمه خبره دا ده چې تیر ځل انتخابات بحران ته ولاړل، ځکه چې عبدالله هغه مهال اعلان وکاو چې دای د کمیسیون لخوا د اعلان شوي نتایج نه مني. دا ځل د داسې یوه خبره یا پوښتنه ترې وشوه که ونه شوه، او یا د پخپلو څرګندونو کې دا په ډاګه کړه کنه چې دا ځل به هم دای د تیر ځل په څیر که چیرته د کمیسیون لخوا بل ډول نتیجه اعلان شي دای به یې ومني او که به یې ونه مني؟
بله ښاغلی عبدالله، نه دا پوښتنه وشوه چې تیر ځل هم په 2014 کال کې تاسو همدغلته راټول شوی اعلان مو وکړ چې تاسو ګټون کې یاست، خو بیا وروسته تاسو حکومت سره یو ځای شوی، د ملي یووالي حکومت مو رامنځته کړ، جوړ جړی مو که دا ځل به دا کار کوئ که نه؟ هغه په ځواب کې وویل چې نه، دا ځل به هرګز دغه کار نه کوي، او د ده ټیم ګټونکی دی او دوی به حکومت او راتلونکی حکومت د دوی ټیم جوړوي. یعنی خبره همدا و غوسه چې د نه منی، او تر ډیره حد پورې به هغه پریکړه چې د 2014 کال کې کړې واغسې به بیا په هغه لار باندې دی نه ځي. له دې وړاندې ښاغلی صالح هم ویلي وو چې د دوی ټیم 80-90% پورې رایې ګټلې دي او دوی ګټونکي دي، خو نن عبدالله بیا وویل چې نه، دوی ګټونکي دي. په دې برخه کې کېدای شي د خپلې خبرې هم لګې واورو.
وبایی که در روزهای آینده جلو تقلباتی را که صورت گرفته جلوش گرفته شوه و او از اعتبار ساقط شوه، رأی ما به مراتب بلندتر میشه. در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میتریم. رای بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست به هیچ صورت.
بله، نو د خغلی عبدالله ټینګارم دا و چې د ټیم ګټون کې د ورتلون کې حکومت به دوی جوړوي. بله
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال وصل وصال و چې د پخوانی اجرایی رئیس د ولسمشری د انتخاباتو د کاندید عبدالله د څرګندونو جزئیات اورول. خغلی عبدالله ویل چې یوازې بایومتریک شویو رایو نتایج به دته د منلو وړ وي او بل ډول رایې به ونه مني. اوس ورزو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس دی او چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو تر وروستۍ شیبې پورې چې پردیس هلته و دته څه ویلي دي؟ آیا د بایومیټریک شویو رایو د شرط په اړه چې د ښاغلي عبدالله شرط و هلته څه ویل شوي دي که نه؟ پردیس صاحب، تاسو زما آواز که اورئ؟ د ډاکټر عبدالله څرګندونې به تاسو هم اوریدلی وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې اړه چې آیا یوازې بایومیټریک شوي رایې به حسابیږي او نورې رایې به له شمار نه غورځول کیږي، په دې اړه یې څه ویلي دي؟
سلامونه تاسو هم وړاندې کوم. بلې، دقیقا چې تاسو ورته اشاره درلودله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار هم همدا او د دوی خبره هم همدا ده چې پرته له د بایومیټریک رایو څخه نور رایې دوی ته د منلو وړ نه دي، او د بایومیټریک رایې د دوی لپاره اساسي شرط دی، او د دغه رایو په اساس دوی د افغانستان راتلونکی زعیم ټاکي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اړوندو چارواکو سره چې موږ په بېلابېلو مراکم درلودي سره خبرې مو کړلې. وروستي معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون معلومات دا دي چې تر اوسه پورې د 350 ولسوالیو څخه حساس مواد د ولایت مرکز ته انتقال شوي دي، چې په دې کې د 204 نوي ولسوالیو د حساس موادو انتقال د ځمکې له لارې شوی، او د 25 ولسوالیو د حساس موادو انتقال د هوا له لارې شوی دی. همداراز کمیسیون په ورته وخت کې دې ته هم اشاره درلودله چې هیڅ کاندید د دې صلاحیت او حق نه لري چې ووایي چې زه ګټونکی یم یا زموږ ټیم ګټونکی دی، لپاره چې کمیسیون دا د کمیسیون دنده ده، او کمیسیون به د بایومیټریک رایو په اساس به د قانون د انتخاباتي قوانینو په اساس به دوی د افغانستان راتلونکی زعیم د دغه رایو په اساس باندې ټاکي. بل مورد چې ورته ډېر اشاره ورته وشاغه دا و چې تر اوسه پورې 1500 آنلاین فورمې، هغه فورمې چې یا ریزلوشنونه چې په مراکزو کې کارول شوي دي، هغه مرکز ته انتقال شوي دي، او دلته یو نوی ډیټا سنټر د دې لپاره پرانستل شوی چې په دې ډیټا سنټر کې به دوی دغه ریزلوشنونه بیا سرور ته انتقالوي، او بالاخره دغه لړۍ به تر هغه ادامه پیدا کړي چې د ټول افغانستان څخه د بایومیټریک رایو هغه راټولونې پروسه پای ته ورسیږي.
بله، او پردیس صاحب، د انتخاباتو نتایج به خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې کمیسیون وایي چې کاندیدان د مخکې له مخکې نه اعلانوي چې دوی ډېرې رایې ګټلي که یې کمې ګټلي، بایللي انتخابات یې بایللي دي که یې ګټلي دي، دا دې نه وایي، نو دوی به څه وخت نتایج اعلانوي؟ هماغه 28 د تلې چې دوی یادونه کړې وه نیټه هماغه ده که څه بدلون پکې راغلی وړاندې وروسته شوې ده نیټه؟
څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هماغه کوم نیټه چې دوی وړاندې کړې ده چې 28 د تلې ویلي دي، په هماغه 28 تلې به دوی هغه خپل نهایي هغه ارقام یا نهایي د رای ورکوونکو هغه وروستی شمیر به دوی شریکوي، او یا معنا ده چې دوی به هغه بریالی نوماند وي، هر څوک چې وي هغه به اعلانوي. خو یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ وغوښتل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار همدا دی چې نوماندان دي حتی نه کوي چې د خلکو په اذهانو کې د یو ډول داسې پوښتنې را ولاړې کړي چې څوک ګټونکی دی څوک بایلونکی دی. ټول واک د کمیسیون ته وسپاري، په کمیسیون د اعتبارو کې کمیسیون دا صلاحیت لري چې دا کار وکړي، او دغه ظرفیت اوس په کمیسیون کې رامنځته شوی. د وروستیو شمیرو په تړاو مو چې پوښتنه وکړه چې وروستي څومره کسانو رایه ورکړې ده، په دې تړاو مو چې پوښتنه درلودله، د دوی هغه نهایي ځواب دا دی چې د نن ورځې تر پایه یا نهایت سبا ته به د وروستیو شمیشه کسانو چې رایه کارولې ده د هغې ارقام به هم له ټولو د افغانستان له وګړو سره شریک.
بله، له خدای پامانۍ مخکې پردیس صاحب که لنډ راته ووایي چې دوی مخکې ویلي وو 200 د 200 مرکزونو رایې تر اوسه پورې نه دي رارسېدلې دوی ته، دا شمیر همغه دی که بدل شوی؟
نه، دا شمیر بدل شوی دی. په دې شمیر په دې 200 مرکزونو کې صرف دومره معلومات دي موږ راکړل چې تر اوسه پورې د 9 ولایتونو معلومات دوی ته رسیدلی دي. په دې پاتې ولایتونو کې چې 3 ولایت یې دوی نمونه واخیستل چې تخار دی، فراه او بدخشان، دغه ولایتونه دي چې دوی ورسره نن هغه اړیکه ټینګه کړې ده او یعنې د انټرنیټ لاسرسی ورته پیدا شوی دی چې دوی به هم کوشش کوي چې د نن ورځ تر پایه پورې دغه معلومات دوی ترلاسه کړي. پاتې دوه درې ولایت چې د هغوی سره دوی مطلق اړیکه نه لري، دوی هڅه کوي چې تر سبا بل سبا پورې دوی هغه وکړي. معنا ده چې په دې مرکزونو په هغه کم مرکزونو چې دوی ورته لاسرسی نه، په هغې کې یو څه کموالی راغلی دی، خو دقیق شمېر دوی ونه لري چې څومره کموالی دوی پکې راغلی دی.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اورېدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال د انتخاباتو له د خپلواک کمیسیون له دفتر نه راپور راکوو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه چې وایي کاندیدان د مخکې له مخکې د خلکو ذهنیت نه مخشوشوي او نه دی وایي چې دوی ګټونکي دي د انتخاباتو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله نن اعلان وکړ چې د په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي، او پرون د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال سالم اوبخی امرالله صالح له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې له 80 تر 90% کې رایې دوی ګټلې دي. همداراز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د 9 ولایتونو رای مرکز ته انتقال شوی دي، او د نورو رایو د انتقال بهیر هم روان دی. لازدی رادیو سره اوسئ. لازدی رادیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته په دې اړه نور کرا او بے پرے معلومات وړاندې کوو.
تازه، دقیق او بے طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
زمونږ خاګل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه غواړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رښتینی شمیرې له خلکو سره شریکې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ فیفا وایي انتخاباتي کمیسیونونو سره د انتخاباتو د پروسې په اړه له وړاندې خپلې اندېښنې شریکې کړې وې، خو هغوی عمل نه دی پرې کړی. فیروزه عزیزي په کابل له کابله په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه سره لیدې چې د ولسمشرۍ سږني انتخابات ښه بولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې رښتینې شمېرې له خلکو سره شریکې کړي او د خلکو هر رایه دې حساب شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي له وړاندې د افغانستان پروسې په اړه اندېښنې شریکې کړې وي، خو دا اندېښنې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا جدي نه دي نیول شوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
موږ په کراتو مراتو ویل چې که کمپاین سره نشي خلک ګډون کمیږي. موږ ویل چې که خزو پاړه باندې دغه پریکړه په وخت باندې ونه نیول شي او دغه لپاره خلک سرکارونه کې خزو ګډون کمیږي. موږ دا ویل چې د نامنې لپاره که خلک لپاره تاسو باور ورده کوي مخکې نه او دغه اعتماد ونه کوي چې د چاپریال د ټاکنو کاملا خوندي ده، د خلکو ګډون باندې تاثیر کوي. موږ دا ویل چې ډېر کونکو لس باید اصلاح شي، له خلکو سره شریک شي، دستګاه به مشکل چې سم مدیریت شي. نو که دا ونه عمل شوی په یقین سره چې نن اوسنی وضعیت نه په ډېر یو ښه وضعیت کې بوو.
نام نه په یو شمیر مرکزونو کې د رای ورکونکو په نوم لړ کې د نمونو نشټوالی، د بایومیټریک سیستم کې ځینې ستونزې، د رای ورکولو پر وخت د خزو د عکسونو اخیستل، د ولسمشریزو انتخاباتو سره هممهاله د ولایتي شورا د ټاکنو نه کېدل هغه لاملونه دي چې د 2014 کال ولسمشریزو ټاکنو په پرتله د 2019 کال انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کمرنګوالي عوامل بلل کېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دا ځل له دې پروسې په سمه توګه مدیریت شوی او تر دې دمه د حساب شویو رایو له مخې 2 میلیون خلکو رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ټولو هغو مراکزو څخه چې په هغې کې ټاکنې ترسره کېدلې چې 5300 مرکزونه وو، د هغې جملې څخه د 3386 مرکزونو څخه چې هغه 1609 محلونه کېږي، 2,196,403 کسانو په دا پروسه کې ګډون کړی.
ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني میزان میاشتې په 20مه او وروستۍ پایلې د لړم یا عقرب په 6مه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. او اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د 1909 لمریز کال د ولسی جرګې د ټاکنو یو شمیر معترضو ښځینه نوماندانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د ټاکنو د کمیسیون پخواني غړي د ځینو وکیلانو په هڅه له بنده خوشي شي. دغو نوماندانو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د روغتیايي درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید څوک له سزا معاف نشي. دوی له عدلي او قضایي ارګانونو هم غواړي چې عدالت تامین کړي. دا په داسې حال کې ده چې ابتدایه محکمې د انتخاباتي کمیسیونونو لاس پخواني غړي په 55 کلونو بند محکوم کړي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې واورئ.
د انتخاباتي جرایمو پر وړاندې د عدالت غوښتونکو ډلوایي یو شمېر وکیلان هڅه کوي څو هغه کمشنران له بنده خوشې کړي چې د دوی په وینا د ولسونو اعتبار ته زیان رسولی. دوی د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د کمیسیون پخواني غړي باید له بنده خوشې نه کړي. د هلمند یوې معترضې نوماندې نجیبې فایز د دغې ډلې د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
یو تعداد هغه درغلګر او جهالکار وکیلانو چې د دغو ملي خاینینو په واسطه پارلمان ته لاره پیدا کړې دي، په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهالکارو کمشنرانو د خلاصون هڅې کوي. موږ له یوې خوا د دوی هلې ځلې د عدلي او قضایي ارګانونو د ملي باور او اعتبار په وړاندې د زیانمن کېدو هڅې بولو، او له بلې خوا د مجرمینو حمایت او دفاع پر متقلبو وکیلانو د جال او تقلب باندې باورمندي ډېریږي.
دغو نوماندانو د یو خبري کانفرانس پر مهال وویل د روغتیا درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید څوک معاف نه شي. خو تر دې وړاندې په کابل کې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د پخوانیو مشرانو په ګډون لس پخواني غړي په 15 کاله بند محکوم کړي. په دوی کې د ټاکنو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالبدی سیات او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی هم شامل دي. د دریف اساس سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویلي چې دغو کمشنرانو له خپلې دندې څخه ناوړه ګټه اخیستې، او د کونړ ولایت نو ولسي جرګې ته نوماند سالم محمد صالح د پایلو پاڼې بدلې کړې دي. خو د دوی په وینا دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده، او دوی کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي همیرا حقمل په دوی لګیدلي تورونه رد کړل:
موږ چې شفاخانه ته انتقال شولو هغه د وکیلانو په واسطه نه و. د افغانستان د عدلي او قضایي مراجع او ارګانونو د استقلال غوښتنه کوو. دا یوه غوښتنه ده چې دوی باید مستقلانه کار وکړي، نه د حکومت فشار لاندې.
لبلی خو د شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړي ملیحه حسن وای دوی باید په ضمانت خوشی شي، ځکه روغتي وضعیت ښه نه دی. دا زمون قانوني حق دی چې په ضمانت خوشی شو. دا د هر تورن حق دی. زما روغتي وضعیت ښه نه دی، د ملا مرۍ ته مې زیان اوښتی. لبلی خو د افغانستان د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې دغه قضیې ته به په پوره بې طرفۍ رسیدنه کیږي.
موږ ډاډ ورکوو لکه څنګه چې د قضیې تحقیق ته رسیدنه وشوه، پاتې بهیر کې به هم په پوره شفافیت کار کوي، او دوی عملاً په زندان کې دي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلې په 20مه او 28مه نیټه وشوې، پایلې شاوخوا 3 میاشتې وځنډیدې، او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو لري، او پر ځای یې نوي کمشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول.
تاسو لا پیغامونو
زادن ګرهار ولایت د لګور ولسوالۍ د تکنور به څنګه بلدین تای سره په تماس کې ما د افغانستان حکومت زمونږ د درخواست او دغه تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا 3 دورې د جمهوریت ختم شولي، 4مه دوره د جمهوریت روانه ده. خو د افغانانو عزت او خاصیت چې څنګه دا سره ورسوله د کمی چې په پرتله د دواندي ممالکو پاکستان د کلا شپ دیلون او قانون کې چې همدارنګه خارجي ممالکو ته تګ راته کوي، په دې شالو خبرو کې څوک لیوانو خلل، څوک زناورو خلل، څوک به همدغه شان د خارجي ممالک حکومتونو ونیول په دیلون کې پراته دي. کمیسیونه دې سړي لوی لغل په سر مر باندې اچولي دي. په ویډیوګانو او په فیسبوک باندې ټولې ځینې او ګورو ته همدارنګه زمونږ د چکنور په ساحه کې مولدین خل او خود خواران د لا د اصلي لپاره شپې ورځې سبا کوي. دوله نه چا مواد ورکړي، نه چا د دو کومې یوه برخه ورکړه، چېکاتکي ورته ورکړي، دوله برخه ورکوي. په دې افغانستان کې دول شل او شوخي وي، دوه حق او برخه نه لري. د الله پیدا نه ده هر یو څه د خپل ځان غم دي. پله کوم ټکرونو پیسې لګوي چا کې پوښتنه ونه کړله. ازادي وکړي چې زمونږ دغه پیغام نه شي، او دغه بېوزله خلکو سیالي د توغندو مالکو سره سمه شي، او دا کوم ملګین خلک چې زمونږ د سینور د تاخیر دغه برخه وسي. وسلام.
دا چې فلاد کندهار ولایت پنځای ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. موږ د پنځای په ولسوالۍ کې د ټلیفون اړتونه سم کار نه کوي. زما د مخابراتي شبکو څخه دا د پوښتنه ده. موږ د پنځای په ولسوالۍ کې د خاجه ودرې چې موږ سم ټلیفوني خدمات وړاندې. سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د وخت مازدیګر 4:30 دي. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم لرو. خدا شیبه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشریز انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالوایی په ټاکنو کې زیات رای اخیستې دي او یوازې پاک رای بمني. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنۍ پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخته وړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د پروان ولایت د امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته کړي ډیر ژر راخوشي سي. جګړې، وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي دي.
په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادۍ راډیو د سپورت په 19 پروګرام کې اوریدای شي. خو له هغه مخکې ورځو یو ځل بیا د راپورونو برخې ته. د تخار ولایت په مرکز تلقان ښار کې په شاوخوا سیمو کې د جګړو راپورونه را رسیږي. ویل کیږي چې د تلقان ښار د شاوخوا سیمو امنیت د شیبه کړکېچن دی. همدارس په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې د ولسی پاڅونوالو یو شمیر کسان د دولتي هوایی ځواک په حمله کې په نښه شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام پوښتلی.
د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د تخار ولایت حالات چې دی په کنټرول کې دی. سیمې ته تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي دي او هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د تعلقانو ښار د تخار مرکز تر محاصرې لاندې دی. وړاندې داسې راپورونه ورکول شوي چې د تخار په بېلابېلو ولسوالیو کې جګړې روانې دي او حتی دا ویل کېدل چې د تخار مرکز تعلقان ښار تر محاصرې لاندې دی. خو کورنۍ چارو وزارت دغلته د حالت د کنټرول خبره کې بل مسله تکل سیب چې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو چې په یو هوایی حمله کې په د ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي. وسلوال مخالفین البته اوس داسې ویل کیږي چې دغه 12 کسان دولت پلوي محلي وسلوالو چې په یو پوسته کې اوسېدل او هوایی حمله پېښ شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال فواد امان اسوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم په دې اړه څېړنې پیل کړې دي تر څو معلومه کړي چې دغه وژل شوي کسان دولت پلو ځواکونه وو او کنه وسلوال مخالفین. نو په ټوله کې د تخار د وضعیت په اړه دوی ډاډ ورکوي. خو له سیمې نه چې کوم راپورونه موجود دي هغه دا دي چې حالات ډیر ښه نه دي. زیزې جنگ او جګړې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې شته. د وروستي اپډیټ لپاره به په نورو خبرونو کې خامخا اوریدونکو ته معلومات ورکوو چې په سیمه کې حالات څنګه دي.
د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د تخار د ولایت مرکز تعلقان ښار د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
مننه چې ازادۍ راډیو اوري.
یو ځل بیا د انتخاباتو مسلې ته ورزو. خو دا ځل د دې خبرونې وروستی راپور دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي د رای ورکونکو یو شمیر پاڼې قصدن او یا سهون د کاندیدانو د ګټې او زیان په مقصد یو شمیر کسانو لاسته لوېدلې وي. د دې کمیسیون یو غړي محمد عبدالله ازادۍ راډیو ته ویل یو شمیر کړیو هڅه وکړه چې انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي. خو کمیسیون داسې تګلارې لري چې له مخې پاکې او ناپاکې رای له یو بل نه جلا کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځانګړو نوماندانو په کټه درغلۍ کیږي. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د فیسبوک په ګډون په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې په ټاکنو کې د درغلیو د جوړې شویو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي یو شمېر برخو کې د رایه ورکولو پاڼې د نوماندانو د ګټې او یا همزیان په موخه استفاده شوې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کړنلارې لري چې له مخې به یې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي.
موږ نږدې 200,000 لنډمهالي کارکوونکي لرل. شاید یو شمېر کسان پیدا شي چې قصدن او یا هم سهون رایې پاڼې چاته ورکړي یا هم له دې پاڼو د کوم نوماند په ګټه او یا هم په زیان استفاده وشي، مګر په هر حال کې موږ داسې برنامې لرو چې له مخې به یې تورې او سپینې رایې لیوه او بلا جلا کړو.
له ټاکنو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي یو شمېر کسان چې هویت یې معلوم نه دی د یو مشخص نوماند لپاره رایه پاڼې کاروي او دغه پاڼې صندوقونو ته اچوي. یو شمېر نورو ویډیوګانو کې بیا ښکاري چې ځینې کسان چې د امنیتي سرتیرو دریشیګانې یې پر تندي رایه ورکوونکي هڅوي چې یو مشخص نوماند ته رایه ورکړي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی له 2,500 زیات شکایتونه ثبت کړي چې په جدي ډول به وڅېړل شي. د دې کمیسیون د ویان رسال محمد رضا فیاض:
موږ یو شمېر معیارونه لرو، مګر مهم نه ده چې موږ یې ښکاره کړو. د دې لپاره چې هر څومره دا موضوعات علني کیږي له څارنې تېښتې ته لاره پیدا کیږي. هغه تګلاره چې موږ لرو شاید ټول موضوعات ونه څېړل شو، مګر هڅه کوو چې تر خپل حده د درغلۍ مخه ونیسو.
بلور ته بیا د ثبات او همپالنې ډلې یو ویان فریدون خوزون وایي نږدې 1000 شکایتونه یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي او ترې غوښتي چې په جدي ډول یې وڅېړي. د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل هم وایي سلګونه شکایتونه یې له یاد کمیسیون سره رسمن ثبت کړي دي. هخوا د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غواړي چې د حساس موادو په ځانګړي ډول د رایې ورکولو پاڼو په اړه په احتیاط عمل وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا چې اوس هر څه پیښ شوي دي، ښوونځي کې اجازه ورکړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې یو خپل هغه پروسې باندې حاکم شي، ټول معلومات ترلاسه کړي، هغه اساس او غیر اساس مواد خپل واک لاندې راولي په دولتي دفترونو کې په قبل مرکز کې، او وروسته له هغه موږ دوی
که څه هم پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنو په ورځ د امنیت د نیولو له کبله امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایي، خو زیاتوي د ټاکنیزو حساسو موادو د څارنې امنیت هم د دوی له مسؤلیتونو و. کورنیو چارو وزارت په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه، خو اوس لویه اندېښنه دا ده چې آیا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به وتوانېږي چې پاکې او ناپاکې رایې له یوه او بله جلا کړي. هغه پوښتنه چې وخت به یې ځواب وایي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
عبیدالله رهنما له هلمند نه لیکي که د ځینو زورواکو لخوا د انتخاباتو پایلې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي نو سوله لرې نه ده. جعفری لیکي د کاندیدانو لخوا پخوا له وخته د کامیابېدو خبرونه حالات بحران ته بیایي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکي باید د انتخاباتو په بهیر کې له بې ځایه خبرو صرف نظر وشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د ولسمشرۍ کاندیدان باید د وخت څخه مخکې ځان بریالی اعلان نه کړي او د کمیسیون پریکړې ته د صبر وکړي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د انتخاباتو د کمیسیونونو څخه غواړو چې یوازې بایومتریک رایې دې وشمیري، نوې رایې موږ ته د منلو وړ نه دي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي کاندیدات باید مخکې له مخکې ځان ګټونکی اعلان نه کړي، دا کار په کمیسیون پورې اړه لري چې څه کوي. د دې خبرونې په پای کې دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی د یونیسف په مرسته له ازادي راډیو سره په ګډه جوړ شوی پروګرام امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړې اونیزه خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوب له میدان په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې تیر یو ونی در باندې په خوخی او خوشحالي سره تیر شوی وي. پرونه خبرونه کې د 2000 میلادي کال د پارا اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو پړه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کوو.
خوشبخته نه وایم چې تر دې دمه پورې درې ورزشکاران به د اولمپیک د 2020 سیالۍ ته 100% اشتراک وکړي.
دغه شان اوري چې د ورځې په کومو وختونو کې ورزش کول انسان ته ډیره ګټه رسوي.
ورزش په بیلابیل وختونو کې پر بدن هم بیلابیل اغیز لري.
خو تر دې ټولو وړاندې ورزشي خبرونه لرو چې لیما هادي وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا ځل به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه له تیرو پړاوونو په ښه ډول ترسره شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دوی له تخنیکي اړخه د شپږیزې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او دا سیالۍ به دا ځل ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. شپږیزه سیالۍ د افغانستان د کورنۍ کرکټ لیګ دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر څارنې لاندې کیږي. د سیالیو کې شپږ لوبډلې کابل، سپین غر، بوز، امو، بند امیر او امو لوبیږي. شپږیزه لیګ به د اکتوبر په 1 پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې د هنان لاهور نړیوال سیالیو اتلولي وګټله. د پارا اولمپیک ویان کبیر خوشبین آزادۍ رادیو ته وویل افغان لوبډلې په دې سیالیو کې سوریه، فلسطین، لبنان او لیبیا ته په لوړ توپیر ماتې ورکړې او د دې سیالیو اتلولي یې په خپل نوم کړه. د ښاغلي خوشبین له قوله دا سیالۍ په لبنان کې وشوې او افغان ویلچیر باسکټبال لوبډلې وکولای شول چې د خپل تیر کال له اتلولۍ په ښه ډول دفاع وکړي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو کوربه لبنان، فلسطین، لیبیا او سوریه هیوادونو ګډون کړی و. په دې سیالیو کې د افغانستان 12 لوبغاړو، 2 روزونکو او 1 تن د پلاوي په توګه ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د افغان لوبډله او د ښځینه معلولینو لوبډله 2 میاشتې وروسته د 2020 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالیو ته د لارې د پیدا کولو په موخه د سیالیو لپاره تایلند ته لاړ شي. د 2020 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالۍ د جاپان په توکیو ښار کې ترسره کیږي او د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله د فیفا تازه درجه بندۍ کې له نوملړ څخه لرې کړل شول. په دې تازه نوملړ کې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډله د فیفا لخوا د فعالیت د نه لرلو له کبله له نوملړ څخه لرې کړل شوي دي. د درجه بندۍ کې د امریکا د فوټبال ښځینه لوبډلې لومړی، د جرمني ښځینه فوټبال لوبډلې دوهم او د هالند لوبډلې دریم مقام ګټلی دی. په آسیا کې بیا استرالیا، سویلي کوریا او جاپان په یو او بل پسې له لومړي تر دریم مقام ګټلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې په 2013 میلادي کال کې 103 مقام خپل کړی و.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي هڅه کوي چې د 2020 میلادي کال په پارا اولمپیک سیالیو کې له 4 تر 9 افغان لوبغاړي برخه واخلي. د دغه ریاست له سیکرتر جنرال یونس پوپلجی سره مې څو شېبې وړاندې په همدې او نورو اولمپیکي سیالیو په اړه مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره څومره تیاری نیول شوی دی.
مننه. بله بالکل، تیاریانی د اوسم روان دي. موږ هغه فدراسیونونه یا هغه رشتې چې هغوی باید سهمیه حاصل کړي او په مختلفو سیالیو کې باید سه واخلي تر څو هغه بهترین ورزشکاران چې قهرمان کیږي د اولمپیک سیالیو ته لاره ومومي. تاسو ته خو معلومه ده چې د اولمپیک سیالۍ مستقیما ورتګ ډیر محدود ده او په ډیرو کمو فدراسیونو یا رشتو کې کولای شي چې مستقیما په اولمپیکي سیالیو کې ګډون ولري. نو هغه مختلف سیالۍ باید په دنیا کې ترسره شي تر څو د هغې سیالیو بهترین کسان سهمیه حاصل کړي او د اولمپیک سیالۍ ته لاړ شي.
نو همدغه چې د اولمپیک له سیالیو نه وړاندې د پارا اولمپیک له سیالیو نه وړاندې چې کومې نورې لوبې کیږي، ویل کېږي داسې چې په تایلند کې به کومې سیالۍ کیږي، د افغانستان د ځینې لوبغاړي پکې برخه اخلي، همداشان په نورو هیوادونو کې که په دې اړه باندې اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
مننه. دا اوسم زموږ ورزشکاران د منډو یا ځغاستو په بخش کې، د اتلتیک په بخش کې، په دوحا کې په مسابقاتو باندې مصروف دي. په زمن کې سرفنګ یا هغه چې د اوبو د موجونو یو لوبه ده، په لومړي ځل باندې یو افغان مهاجر ورور زموږ د جرمني څخه مو حمایت کړی دی. په جاپان کې په سیالیو کې اشتراک کړی و. خوشبختانه وایم چې تر دې دمه پورې درې ورزشکاران به د اولمپیک د 2020 سیالۍ ته 100% اشتراک کوي. دوه تنه یې په ځغاسته یا منډه یا اتلتیک دي او یو هم د لامبو وهلو په بحث کې دی او نور اوس کوشش کوو چې په تیکواندو کې ورزشکاران په مسابقاتو کې اشتراک وکړي، نشانه زنی یا نه ویشتل د ټوپک او د تفنچی په واسطه باندې دا غرشته د لومړی ځل باندې موږ ورزشکاران هند ته لیږو کمپ ته، او بیا به په نومبر میاشت کې په قطر کې په مسابقاتو کې حصہ اخلي. سکیټ بورډنګ یو بل رشته ده چې په هغه کې به هم په لومړي ځل باندې انشاءالله د المپیک سیالۍ ته موږ ورزشکاران آماده کوو چې په سیالۍ کې اشتراک وکړي او سهمیه لاسته راوړي.
پوپل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تر دې دمه درې افغان لوبغاړي یقیني شوي چې د المپیک په دې سیالیو کې به برخه اخلي، دوام د منډې یا د ځغاستې په مسابقه کې او یو هم د لامبو وهلو. څومره هیله مندي شته چې ټول ستاسو هیله څومره ده چې ټول به څومره افغان لوبغاړي برخه باید واخلي؟
موږ کم از کم څلور کسانو ته تمه او توقع لرو، کم از کم او زیات نه زیات نه کسانو ته چې په 2040 سیالۍ کې به د افغانستان په نمایندګۍ باندې په لوبو کې اشتراک کوي. خو د مډال لاسته راوړل په المپیکي کې به مو کتي کواندو مو کولای شي چې سهمیه لاسته راوړي. ډېر امیدواري به مو په تي کواندو کې وي. په سکیټ بورډنګ او نحوي وشتلو کې به مو د مډال راوړلو ډېره تمه وي. په لومړي ځل باندې موږ غواړو چې په نحویشتنې په سیالیو کې هم لوبغاړي اولمپیک سیالیو ته ولېږي.
د څلورو نه تر نهو پورې کسان چې په پلزې سب تاسو یاد کړل چې ستاسو هیله ده چې لږ تر لږه څلور او زیات نه کسان باید اولمپیک په دې سیالیو کې تاسو تیار کړئ او د دوی برخه اخیستل یقیني شي، په کومو کومو برخو کې به وي؟
دا به اول په اتلتیک لامبو وهنه یا بازي، نه ویشتنه د ټوپک په واسطه یا نشانه زنی یا شوټینګ، تیکواندو، سکیټ بورډینګ، سرفینګ، وزنه برداری، جودو، پهلوانی او بوکس.
او د روسي پښتنې په توګه په بل ځای سپ ټاکل شوی چې په فلیپین کې ساحلي سیالۍ پایل شي. دغه سي په دې اړه کلک معلومات ورکړي چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړي مشتاق کنيشته ک دی په کوم حکومت برخو کې؟
ساحلی سیالۍ د آسیا چې دغه ته مستقیما ورتګ دی، کومه سهمیه یا کوم داسې کوالیفیکیشن سیستم نه لري چې اول باید ابتدایي راوندونه ولري او بیا هغه سیالۍ ته لاړ شي. خوشبختانه په ساحلی والیبال، ساحلی هندبال، ساحلی فوټبال، جوجوتسو، کراته، د باسکټبال چې ساحلی د دریو کسانو په منځ کې دا غرشتې دي چې موږ به ان شاء الله په راتلونکي کال کې به دې سیالیو کې ګډون کوو او د مډال راوړلو چانس مو هم ډېر دی. او خوشبختانه د کشتی یا پهلوانۍ یا د غیګې رشته هم په دې سیالیو کې شته.
درنو دوستانو، د افغانستان د بدني روزنې د ریاست سکرتر جنرال عبید اویل شي چې ټاکل شوی د 2020 میلادي کال پارا اولمپیک سیالۍ دا ځل د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. زموږ غږله ازادي راډیو نوري درنو دوستانو د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. او اوس هم آیا په هیده چې د ورځې په کوم وختونو کې ورزش ډیره ګټه لري؟ ناجیا ساپی په دې اړه یو مطلب برابر کړی دی.
هغه کسان چې ډیر وزن لري د سهار لخوا له 150 تر 150 دقیقو پورې ورزش کولی وزن کموي. که چیرې دغه ډول خلک په وږي ناس نشي کولای ورزش وکړي، نو ښه لاره یې دا ده چې یو سپک سهارنۍ وخوري. ورزش په بېلابېلو وختونو کې پر بدن هم بېلابېلې اغېزې لري. کومه څېړنه چې د امریکا د ورزش ټولنې کړې ده په ګوته کوي چې له خوب او سهارنۍ خوړلو وروسته آرام ورزش مو د ورځې په اوږدو کې د کار لپاره آماده کوي. متخصصان په دې اندي چې د سهار له 6 تر 8 د ورزش لپاره تر ټولو ښه وخت دی، ځکه په دې وخت کې کورتیزول د سټرس هورمون په خپله لوړه سطح کیوی. دغه هورمون د بدن د وازګو او د کاربوهایدراتونو د سوځولو لامل کیږي او پر انرژي بدلوي چې د ورزش پر مهال مصرفيږي. پر دې سربېره هغه ورزش کوونکي چې د سهار لخوا ورزش کوي منظم خوب هم لري. د شمالي کارولینا پوهنتون سیړونکو په ثبوت رسولي ده چې د سهار لخوا ورزش کول د شپې لخوا د منظم خوب لامل کیږي. د سهار لخوا د ورزش کولو بل خېګنه دا ده چې اشتها کموي او د هغو کسانو لپاره ګټه لري چې غواړي وزن کم کړي. خو د شپې له 2 بجو وروسته د درانه ورزش توصیه نه ده شوې. ځکه د بدن د تودوخې درجه لامل کیږي چې خوب مو وتښتوي او شپه مو نارام کړي. خو هغه کسان چې غواړي د شپې له لوري آرام خوب ولري، نو کولی شي د ورځې په آخري شیبو کې ورزش وکړي. د امریکایي پوهنتون د څیړنو په اساس هغه کسان چې د ورځې فکري کار کوي له 5 نیولې تر 8 بجو پورې که ورزش وکړي ټوله ستړیا به یې له منځه ولاړه شي.
نو هیله مو ده چې د ورځې په هغه وختونو کې ورزش وکړي چې ساسې بدن ته ډیره ګټه رسوي. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه زمور ته ویل مال ولی بی بیا و بده را باندې هي څه نوم ده ویل زان او هغه خاندان نمونه و خلک دومره په سینه ګرځیدل.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په فایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روان شنا سره هم د موضوع څیړو. لازدی رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدل ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو ور باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچېره د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ور سره وي چې کچېره خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولای شي چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه موته راځي چې تعجب کړم. بالکل سرخوش، زه نه پوهیږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي. نام من است شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میخی د نوم مې روشن ده نه پوهېږم. خو مقصد نه به خوښېږي دا نوم ورکه که یو ښه نوم به یې را باندې ایښی وه. ما هغه به زمور ته ویلم ولې بی بیا و به دې را باندې ایښی وه څه ښه نوم ده ویل زان او هغه خاندان نومونه و خلک دومره په سینه ګرځېدل. د مو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نمونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لمړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډېر ښکلی نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و ما وغوښته چې دا را ژوندی سي رومیسا د مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله دا رقم عمره یو نوم ده نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه
د خوانې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کېږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، په ارزښت یې متاسفانه موږ نه پوهیږو. دویم دغه نوم بل څوک دي، او درېیمه مسله دا ده چې که مور او پلار یې موږ دي په ډېره هوښیارۍ، په ډېره زرنګۍ او په اصلاح په غور یې نه ږدي او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښ وي.
که چېرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي، یعنی ډېری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کېږي، په اضطراب اخته کېږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دا یې بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده، ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي، یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی شي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرأت ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرأت او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي. سي ډېری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډېریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بیباوری ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بیباوره کوي، په خپلو استعدادونو بیباوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بیباوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي، سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکی نوم ږدئ په خپل بچي، دای به په ښوونځي کې ښه نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکوي؟ زکی خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمری غوندې به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو خپل بچی هم داسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدای شي په ټولنه کې د سره استفاده شي. مثلا اسامه تروریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستی مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي، یعنې کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته د هغو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له هغوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي په خپله لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.